د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پیښور کې د سهار 10 بجې شو د لاسونه تر 12 بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاه تاسو قربایم تم لرم چې ورځ به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو، یو ځانګړې خبرونه یا مرکه هم اوریدلی شي د یو سندرغاړي سره، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، وزیر اعظم عمران خان وایي له سند حکومت سره په همکارۍ به د کراچۍ لوی ستونزې حل کوي. د جرمني سرخار برلن کې په زرګونو خلکو د کورونا وبا مخنیوي د محدودیتونو خلاف مظاهره کړې. او د امریکا ولسمشر ټرمپ د لویزیانا او ټکساس ریاستونو دوره کړې ده چې کم ورستی سمندري طوفان ځپلی دي. د خبرونو تفصیل، وزیر اعظم عمران خان وای وفاقي حکومت با له سند حکومت سره په همکارۍ د کراچۍ لوی مشکلات حل کړي. نوموړي پرون په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویل د ټول پاکستان خلک د کراچۍ د خلکو په غم کې شریک دي چې ورسته یو بارانونو سیلابونو ځپلی دي. د عمران خان په وینا په کراچۍ کې به د غټو نالو صفایي او د اوبو په لار کې غیر قانوني تجاوزات ختمول کیږي. له کورونو د څخاو بو وستلو ډیرانونو لپاره به اقدامات کوي او د کراچۍ خار اوسیدونکو ته به د پاکو اوبو رسد یقیني کولای شي. بلخوا د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست 28 په کراچۍ کې خبري اعلان تویل چې په دغه خار کې بارانونو سیلابونو وسلوېخ کسان مړ کړي دي. نوموړي همدار ازویلي چې د متاثرینو د سروې او لاغوي سره د مرستو لپاره یې هدایات په دې بارانونو او سیلابونو کې د کراچۍ په شمول په ټول پاکستان کې لسلو زیات کسان مړ شوي دي. نن به له چین څخه په یو ځانګړي پرواز کې خواوشا 200 پاکستانی وګړي خپل هیواد ته ستانه کړل شي. د پاکستان نړیواله هوایي کمپنی وایي چې دغه پرواز به د چین شنګایي خار له پوډانګ هوایي ډګر نه اسلام آباد ته رسیږي. په چین کې د پی آی مشر قادر بخش سنگی رسنیو ته ویلي چې د کورونا وبال خورېدو وروسته له چین څخه خپل هیواد ته د پاکستانی وګړو ستنولو لپاره دا اووم پرواز دی. کورونا ناروغي چې د تیر کال په دسمبر کې د چین له ووهان خار نه خوره شوه، د صحت نړیوالې ادارې په وینا اوس نړیواله وبا ګرځېدلې او د نړۍ هر هیواد ته رسېدلې. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې تر پرون ورځې کورونا وایرس څخه د پاسه 2,95,000 کسان ناروغه کړي چې پکې یې 6,200 یا مړه کړي او 2,80,000 څخه زیات بیرته رغېدلې دي. په نړیواله کچه د کورونا شمیرې راټولونکي د امریکا جان هاپکن پوهنتون وایي کورونا وبا تر اوسه په نړۍ کې څه د پاسه 2,09,000 کسان ناروغه کړي چې پکې یې له 3,01,000 زیات مړه کړي او څه د پاسه 1,04,00,000 ته بیرته رغېدلې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جرمني سرخار برلن کې په زرګونو خلکو د کورونا وبا مخنیوي د محدودیتونو خلاف مظاهره کړې چې رپورټونه وایي له پولیسو سره یې نښتې هم شوې. پرون تر سره شوې دغه مظاهره په جرمني کې په 1300 کې تر ټولو لویه وه چې پکې د روسي سفارتخانې مخې ته خواوشا 300 مظاهرین نیول شوي دي. د چارواکو په وینا په دې مظاهره کې خواوشا 150,000 خلکو برخه واخیسته. جرمني تر ډیره حده د کورونا وبا په مخنیوي کې کامیاب شوی، خو د نور یورپي هیوادونو په څیر پکې په 1300 کې د کورونا کیسونه زیات شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لویزیانا او ټکساس ریاستونو په خلیجی ساحل پرتو سیمو دوره وکړه چې دغه سیمه د لارا طوفان له وجې دغه سیمو ته د اوختي جاج واخیسته. ټرمپ وویل دغه طوفان ډیر قوي و. نوموړي هیله څرګنده کړې چې په توندۍ سره به متاثره سیمه بحال کړل شي. په امریکا کې لارا نومې دغه طوفان د اګست په 20 راغلی و چې پکې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. بلخوا د نومبر په 3 کېدونکو مشرزو انتخاباتو کې د ټرمپ مخالف امیدوار جو بایدن یو بیان جاری کړی چې وایي هغه او میرمن یې په دې طوفان کې د ځپل شوو خلکو لپاره دعا کوي. او بل خبر دا چې د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران د بیلاروس په هغه شلو چارواکو بندیزونو لګولو سلا شوې چې وربانې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلې او د مظاهرینو خلاف سخت اقداماتو کولو شک دی. په بیلاروس کې د غلانمن انتخابات د اگست په 9 نیټه شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د بیلاروس په ورستیو ولسمشریزو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشنکا په لوی اکثریت بریالي اعلان شوی دی، خو پر ضد اپوزیشن د تیرو درېونیو راهیسې مظاهره کوي او وایي چې دغه انتخاباتو کې درغلی شوی دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو لپاره په دې روانه غړې کې سوري پورتونه او بیا یو ځانګړې مرکه د سندرغاړي شمالي افغان سره لرو، خو په سر کې راځو د دې غړې رپورټونو ته. د اگست دیر شمه یعنی نن هر کال په نړۍ کې په زوره د لادرکو شو کسانو ورځ منځل کېږي. د دې ورځې مقصد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په جبري توګه د خلکو د لادرک کولو عمل ودرول او د انساني نو ساتنه ده. په پاکستان کې لوګدي مودي رئیس په زور د خلکو د لادرک کولو لړۍ روانه ده چې په هیواد کې د ننه او بهر یې د انساني حقوقو تنظیمونه د ودرولو لپاره غږ پورته کوي او د عمل د انساني حقوقو خلاف ګڼي، خو دا ستونزه لا تر اوسه حل شوې نه ده. احمد شاه اعظمی په پاکستان کې په زور د خلکو لادرک کولو عمل ته کتنه کړې ده چې په دې ریپورت کې په تفصیل راکوي.
13 فروری 2009 کې کور سے پورته کړیو دا د لاش کې سے مند
دا په پاکستان کې د لادرکلسو بلوچستانو د راخوش کول لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر اتیا کلن ماما عبدالقدیر بلوستي چې د 2009 کال د فبروري پر 13 نیټه د دیش کلن زوی جلیل ریکی د بلوچستان له کوټ شهر څخه ل خپل کور په زور وتشتول سو او درې کال ورسته له ایران سره نږدې په من سره د سیمه کې مړی و موندل سو.
هلیکاپټر سره تسکړیو لاسونه ماتو پښې ماتو ګری بلټم کړیو دته بیا هغه ځایګه خلک اوته زندلیو مستاغو اطلاع ورکړي بیا ګورمنټ هم اطلاع ورکړي ماته کې تاسو لاشتل ته تربت هسپتال کې دې موږ رسو ما یا ګورمنټ ته ما منع کړي چې تمه رسو زه پیسې مې زما کار پیسې.
د ماما عبدالقدیر بلوس په شان په پاکستان کې زرګونه نور داسې کسان شته چې خپلوان یې ترې تمسوي او لکلونو ورسته لا هم هیڅ درک نه دی معلوم، خو د ځینو بیا مړی موندل شوی دی. دوی د خپلوانو د برمته کولو تر شا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې یادوي، خو هغوی دا تورن ردوي. ماما قدیر د په شان له ځینو نورو کسانو سره په 2009 کال کې د کوټي پریس کلب مخته د خلکو ترې تم کولو لړۍ درولو او د برمته سو د خوشکو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه چې نن د اگست پر 13 4045 ورځ ده. د دې کیمپ یو ګډونواله سیما بلوچستان د پاکستان امنیتی ځواکونو د 2014 کال د اکتوبر پر 14 د بلوچستان په تربت سیمه کې د وی چاپی پر مهال د هغې 40 کلن ورور شبیر بلوچ ل 15 نور کسان سره ونیوي. ورسته 15 کسان خوشی کړل سول، خو د هغې د پوهنتون د کونکو ورور لا هم اورک دی. سیما له دې پیښ څو میاشتې وروسته د شبیر بلوس له میرمنې سره یو ځای په کوټه کې احتجاجي کیمپ ته ورغله، خو د هغې په خبره حکومت د احتجاجي کیمپ پرېښودو په بدل کې د هغې د ورور ورخوش کولو باور ورکړ. پر کور د یو نیم کال انتظار وروسته چې کله د هغې د ورور درک معلوم نسو، نو سیما بلوس او د هغې ورندار یو ځل بیا د روان 2020 کال د جون 14 راهیسي په دغه احتجاجي کیمپ کې ګډون کوي. هغه وایي د ورور لنیول ورسته کورنۍ لکړه وتیریږي.
ایک لمحہ ایک سال سے بھی زیادہ ہے ہمارے لیے کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے.
زمونگ لپارا یو شیبا تر یو کال ہم اگدوی چے خدا خبر رور بمی چرتا و پس حال کیوی دومر در دی دلیو چے بیانو لینشو. مور میں ہر اورز جاڑی وائی زوی بمی کل رازی حقی تا ڈاڈ ورکو خو سغا پا ڈاڈ ہم نگلی کیگی.
سیما زیاتوی هغه په کور کې بل مشرور نه لري، نو له مجبوری ل خپل ورینداري سره یو ځای په احتجاجي کیمپ کې د دې لپاره ناسته ده چې لورور او نورو ترې تم کړل سو کسانو سره له قانون سره سم چلند وکړل سي.
هم ته یم پر احتجاج کوي، یی حکومت سے یی مطالبه کوي چې اگر آپ کی نظر میں
مونږ خدلته احتجاج کوو او له حکومت غوښتنه کوو چې کچری د دوی باند زما ورور یو جرم کړی وي نو تاسو عدالتونو تراولې له قانون سره سم غیتا سزا ورکړي، خو دوی مونږ ته دا هم نه راخایي چې هغه چرته دی او آیا جوړ روغ دی او کنه.
په پاکستان کې په زور د کسانو ورکول لړۍ لډیر مدې راهیسې روانه ده، خو په 1999 کال کې په دې هیواد کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په اقتدار کې لراته ګرسته په دې کې زیاتوالی راغلی. په لادر کسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. مام عبدالقدیر بلوچ ادعا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس ل 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اگست تر 30 نیټې 45000 بلوچان لا درکسوي دي.
دا کې اویا کال غامست او 25 کال غامست او 12 کال غامست او اپریشنونه اوسم کې جي اوسم د درکه او کې جي او مسخصه د لاشو هم ملته ملاوي جي.
نوموړي زیاتوي چې دوه کسانو له جملې څخه 3000 وژل سوي چې په هغوی کې د ځینو خراب سوي مړی موندل سوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار سوي دي. خو په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون منشي فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 2010 کال کې د جوړ سوي دې کمیسون د ویپاڼې په حواله وایي چې دوی ته د روان 2020 کال د جولای تر 30 نیټې د 6,000 تریتم کسانو نمونه ورکړل سوي چې د 4,315 مقدمې هواري کړي، خو د 2020 کسان مقدمې لا هم نه حل پاتې دي. د دې حکومتي کمیسون له معلوماتو سره سم پر بلوچستان سربیره له خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لا درکسوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کارکونکو غیر حکومتي سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجوه د حکومتي کمیسون پر تګلارو نیوکې کوي او وایي چې دا کمیسون د ورکسو کسانو موندلو او تشتونکو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. د امنیه په خبره د هغې تجار خاوند 45 کلن مسعود احمد جنجوه په 2015 کال کې لرول پنډي څخه لا درک سو چې تر اوسه د مرګ یا ژوند درک نسته. هغې د یوې کشمیري مور حال داسې راکړ.
یو مور راغلی او کشمیر را کنه هغه ډیر زیات جوړلې او ډیر زیات هغه داسې چې وخلې کنه چې هغه ځامن رکشوي دي نو هغه چې جج وکنه هغه باندې ډیر زیات کاریدلې او ترویل چې تاسو بس لاړ شي نو دا رویه خو ښه نه دي کنه.
خو فرید احمد خان دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د هر اورغلي کس مقدمه په سړه سینه اوري او د ورتګ پرته د لادرکه کسانو خپلوان د لیک للارې هم دوی ته درخواستونه لیږلای سي. په پاکستان کې د ماما قدیر په مشرۍ د لادرکه کړلسو بلوچستانو د راخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان او د امنا مسعود جنجوه په مشرۍ د بشري حقوقو د دفاع لپاره پر کارکونکو سازمان سربیره د 2013 کال په جنوري کې د مدني حقوقو لپاره رامنځته شوی خوځښت پښتون ژغورن غورځنګ هم د خلکو په زور لادرکه کولو او لا عدالتي کاروي پرته د خلکو د وژنې پر ضد مبارزه کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د لادرکه کسانو په اړه معلومات راغونډونکي عالم زیب خان مسید دوه ځل زندانی شوی دی. نوموړی وای دوی په قبایلی سیمو کې د 15000 لادرکه کلسو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي، خو زرګونه نور همسته چې د په خبره پر دوی د لګیدل بندیزونو لکباله لا تر اوسه نه دی ورته رسیدلی. د عالم زیب په وینا د پښتون ژغورن غورځنګ د فعالیت په نتیجه کې له هغې جملې له 1300 تر 2000 پورې کسان خوشی شوی دی.
دغه خلکو سره چکل زما خپل ملاقات وشولو دوی ته هم دغه خبره کړې و چې تاسو موږ ریها کوو، خو داسو خبردار چې کچره هم یعنی تاسو د غورزنګ داسې جوړ شوی دی کایخ تم تاسو انټرویو ورکړای یا مقصد داس خبره چې چاته ونه کې چې تاسو چا وړي وای ولې وړي وای د خبرم د بالکل غلی بشي او دوی په وینا باندې چې مشتک معلومات را ورسدل دوی نه ډېر سختې تری شوی نو ځکه موږ نه غوښتل چې دوی نه مقصد موږ انټرویو غانې وغیرہ وکړو.
د جنوبی وزیرستان یو استوګن چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې واخیستل سي یا ژغ ریکارډ سي وای چې درې کالې بیل څه ډول جرم کولو د امنیتي ځواکونو په حراستي مرکزونو کې تیر کړی دی. دی وای په حراستي مرکز کې د دوه کلونو لتیرولو وروسته یو پوځي افسر راټول چې پرتا باندې څه تور دی چې دلته راوړی دی. دی وای ما ورتول چې دا خو به تاسو ته معلوموي چې زه مو ولي راوړم. د نوموړي په وینا هغه افسر ځواب ورکړ چې د دوسیه ورسخه ورکسوي ده. نوموړي زیاته کړه چې لدی پیښه ورسته یو کال نور هم په حراستي مرکز کې تیر کړ او بیا خوش کړل سو او امنیتي ځواکونه ورته وویل چې هغوی دی په غلطي سره نیولې وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر مهدی حسن وای چې په متوګه داسې فکر کیږي چې قانون پلي کوونکې ادارې خلک دا ډول نسی. د نوموړي په وینا له قانون سره سم باید نیول سوی کس پر هغه لګیدل تورن سره یو ځای په څلور ساعتونو کې دنن عدالت ته وړاندې کړل سي.
اگر کیسز ایسے ہوں یا الزامات ایسے ہوں جنہیں گرفتار کرنے والے
کچیری تورونا داسی وی چی قانون پلی کون کی ادارے یہ نشی ثابت ہوئے یا دوی ویری گی چی مقدمہ کمزور دا نو بیا پا عامت ہوگا نیول شوی کسان عدالت تن وڑان دکھوی او پا داسی زائی کی ساتھی چی دا ہوئی لپارای جوڑ کھڑے وی نو بیا داسی خلق پا ورکو کسانو کی شامل شی.
کڅم د پاکستان امنیتی ادارې په زور د خلکو ترې تم کول او لا عدالتي کاروایی پرته وجل ردوي، خو بیا مهم د اگست پرته وشتم او نه وشتم په بیلابیل وختونو کې د پاکستان پوز مطبوعاتي دفتر کې د بهرنیو رسنیو مسول بریګډیر اتیک او د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری ته څو ځلې زنګ ووهه، خو هغوی ټلیفون ته ځواب ونه وایه. وروسته مو پر امنیتی ادارو د لګیدلو تورونو په اړه په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون منشي فرید احمد خان مخې ته دا پوښتنه کښې شوده، نو هغه وویل چې خلک په خپله هم ډیر څه کوي،
ځینې خلک جهاد ته ځي، ځینې د کورنۍ ستونزو له کبله لادرکه کیږي، ځینې د پیسو لپاره تښتول کیږي. دا دومره ساده ستونزه نه ده لکه خلکو چې ورنه جوړه کړې ده چې یو څوک ماخام له کوره ورک شي او دوی تور پورې کړي چې استخباراتي ادارو پورته کړی دي، داسې نه ده.
خو تر دې وړاندې د 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیسون مشر جسټیس ریچارډ جاوید اقبال ویلي وه چې له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې 4000 ترې تم کسان پر بهرنیانو وپلورل سول. که څنګه په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زور د خلکو لا درک کول لړۍ درولو ژغ کړي او دا عمل یې د بشري حقوقو ضد بللی، خو دا ستونزه لا تر اوسه نه حل پاتې ده.
نن په زور د لا درک کړل شو کسانو نړیواله ورځ ده. د انساني حقوقو تنظیمونه وايي په پاکستان او په ځانګړي توګه په بلوچستان کې زرګونه کسان لا درک کړل شوي دي. په دې هیواد کې د ورکو کسانو موضوع یو څه خاموش شبه وه، خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ور واوخته کله چې د یوې بلوچې جنۍ د احتجاج پر مهال ریکارډ شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه خپره شوه. حسیبه قمبرانۍ په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د هغې یو ورور تر لادرکه کېدو وروسته وژل شوی او بل یې لا هم ورک دی. د ورکو کسانو په کورنیو څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ له حسیبه قمبرانۍ سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند یې په دې رپورټ کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ زده کوونکی محمد حسن قمبرانۍ خوندې هر ورځ نږدې یو ساعت په یوه پښه ولاړې د خپل رور د خوش کېدو لپاره د قران پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه ورونه لا درکسوي چې پکې مشر رور یې وشل سوی او دویم یې لا هم ورکتی. د سش کال د جون تر اتمې نیټو پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. خو کله چې د لا درکه بلوچستان لپاره د اشخ پورته کوونکی سازمان وایس فار مسنګ بلوچ له لوري د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حسیبه قمبرانۍ د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ قمبرانۍ آسان قمبرانۍ کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے.
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خپره شو چې لکبله د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې.
مسخ شدہ لاش وصول ہوا ہے. میں اسی گھر سے میں وہی افیکٹ ہوں. میرے گھر میں پہلے بھی میرا ایک بھائی شہید ہو چکا ہے. اس کی مسخ لاش
دا لادرکہ کسانو مسئلہ دا بشری حقوقو لپلاوه دا پاکستان تر ټولو مهمه او نا حل سوی ستونزه بلل کیږي. دا ورکو کسانو کورنۍ سیاسي ګوندونه او دا بشری حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړي ده. د خلکو لا درک کېدل په ټول پاکستان کې رپورټ شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلکو لا درک کولو تور پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو له لارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړې بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نیشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15028 درکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورتونکونکي سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15000 زیات بلوچستان ورکتی. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو په اړه یو پلټونکی کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال ډسمبر میاشتې پورې 6506 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 402 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته تیزه شوه. د نواب بوکټي تر مرګ وروسته ځینې بلوچ ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد یې د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرک کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبې کمرانۍ د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه یې له هیڅ وسلوالې ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوان و چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپې پر وخت له ځانه سره بوستي
د شپې پولیس او په ساده جامو کې کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تر لرې پورې د پولیسو په ګاډي پسې منډې وهلې او د قرآن روی ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته به په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 22 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیگ سیمه کې موندل شوی دی.
لاش جو امی جو موصول ہوئی تھی وہ ڈرل کیا گیا تھا. ان کی آنکھیں بالکل
داغ بدن پر ڈرل مشین سوری سوری کرل شو. سترګیه بهر راوته وی په بدن یې د اور او بلیډ نخې وی او په سر کې په ګولې وشتل شو.
اور ان کو مطلب کوپڑی پہ ان کی گولی مار کے ان کو شہید بھی کیا گیا تھا.
خود سلمان ترمر کی شاوخوا څلور کال وروسته د حسیبه کمرانی دوه مرور حسن کمرانی هم اوچت کړل سو. حسن په اسلام آباد کې د پرسٹن یونیورسٹیز د کونکو او د چټان لپاره کوټی ته تللی وو. حمله دی ورځی د دې کورنۍ د غمونو یو بل لړۍ پیل شو. حسیبه وای چې د مشرور سلمان لمرګ راځي ژوند ځای پر ځای ترې د لیدي.
ہم نہ تمسید مناتے ہیں نہ ہم خوشیاں مناتے ہیں نہ ہی ہم اپنے مطلب نئے کپڑے پہنتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا.
مونگ نہ بیا اختر منزل دے او نہ میں نے جامع خوشی دی پکور کے ماتم دے. مونگ جوان دیو خوشون کول مپری خیدے کور خالی خالی خکاری. معشومان ہم پدے انتظار دی چے حسان برازی او لمونگ سربا لو بے کبھی کل چے دا کور دروازہ اٹھا کی گی نو مونگ ٹول پدے ہی لور من ڈکرو چے خائی حسان وی. کل چے ما تا ٹیلی فون راشی نو دا کور ٹول غڑی زما وقت تخپل غگو نرانیز دیکھڑی چے کے دیشی دا حسان دا خوشی کے دو خبر وی او یا حقق خپلوی. بس تا موجزے پہ انتظار یو
اس کے لیے مطلب موجزے کے انتظار میں
ہوتی. دا وچل سوی سلمان کمرانی دری او دا ورک سوی حسان کمرانی یوا معشومہ دا.
جو ان کی بڑی بیٹی ہے وہ کافی زیادہ مطلب نفسیاتی مریضہ جیسی بن چکی ہے اور باقی دو بچپن
دا سلمان مشرلور پا نفسیاتی ناروغی اختا شوی دا. نور دو معشومان ہم تر وقت لمخا پا ذہنی تو گبالغ شوی دی. مشرلور یہ پا وڑو وڑو خبرو جاڑی چه کل یو پلاروی نی چه لخپل لور سرمینه کوی نو دا ورتا حیران حیران گوری. ما یو زل ورسخاو پختل چه ولی دا سی ورتا گوری نو او ایل گورم چه یو پلار لخپل لور سر سنگ مینه کوی
مطلب اسے وہ محبت دیتا ہے جس سے میں
محروم. دا دوی مرور حسن تر لادرکی ورستا حسیبه فیصله وکړه چې نور به د خپل رور د خوش کېدو لپاره سړکونو تراوزی. هغه د لادرک حسن لپاره د کوټي پریس کلب مخې ته لګیدل کېم ته اوس هر ورځ سهار 9 بجې ورزی او ماشان بیرته کورته ځي. خو لکه چې سړکونو تراوتې ده نو د دې په خبره ورته په ټلیفون دمکیانی ورکول کیږي.
زدا مبارزه لپاره راوت يم خو زورول کیږم. ما ته په ټلیفون ویل کیږي چې تاسو مبارزه ته دوام ورکړ نو تاسو ورور ته به زیان ورسیږي. تا به وژنو. تاسو له وجې د پاکستان حالات خراب شوي دي او که تاسو خاموش شئ نو هر څه به سم شي.
ماحول کافی زیاده خراب هو گیا ہے. اگر آپ چپ رہیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
دانه دا معلومات چې دیتا دړکی څوک ورکوي. اسبانه وازی په سړکونو د خپل وچل سبي او رکسوی ورور لپاره انصاف غواړي، بلکې هغه او کچره خورې د ورور د راخلاصېدو لپاره ذکر د قران شریف تلاوت، وظیفه او دعاګانې کوي.
سورہ لقمان کی جو آیتیں وہ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ
سورہ لقمان اور سورہ توبہ ولو قرآن مجید چکم وہ منزل دی ہغه پدری ورځو کې ختمو. مونږ ته ویل شوی دی چې په کور کې دننه یو دایره جوړ کړې او پکې تاویږه راتاویږه او د قرآن شریف تلاوت کوي، او د دې ترڅنګ هر ورځ زه او زما خور په یو وخت په ادریګو او د یاسین مبین تلاوت کوو.
د حزب پلار په کلی کمرانی کې د محله د جماعت امام دی، او هلته ماشومان ته دیني زده کړې هم ورکوي. خپل آسیبا او خور یې بیا په کور کې نشته او ماشومان ته قرآن شریف ورزده کوي. د سلمان او حسن مور په خپل زامنو پسې دومره ناروغه سوي چې د حسبه په خبره یو ځل خو تر مرګ ورسېده.
مور می ټول ورځ ژاړي، هر وخت وظیفې کوي، ماشومان ته ګوري او ژاړي، تر پکی لاندې کینی نو ژاړي، یخې اوبه اوس کینو ژاړي. دا هر صدا زوروي او وایي چې زما زوی به په څه حال کې وي، هیا غبا یخې اوبه سکلی وي، آیا زه چې کومه ډوډۍ خورم هغه به هم خوړلې وي او کنه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په خوانی چارواکي او پوهان وای چې د یادې ادارې لومبه کار د افتونو په وړاندې تیاری کول وی چې زور او نقصان یې کم کړي، خو دغه اداره په دې لړ کې پاتې راغلې ده. دوی وای د چترال او سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې هر کال ګڼ خلک له سیلابونو مري، خو حکومت ولس بیا هم د دې نه د بچ کېدو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي. بلخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وای دغه مسلې له اویاو کلونو راهیسې را روانې دي او دومره زر نه حل کېږي. بل دا چې د دوی په وینا حکومت د دې لپاره برابر وسایل هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پاکستان کې لسلو زیات کسان مړه شوي چې خواوشا دیر شي په خیبر پښتونخوا کې دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په ریپورت کې اورو.
د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خوادي چارواکي او د ودانیزو چارو په هانوای په پاکستان کې د افتونو تر راتلو مخکې د حکومت او عام ولس تیاری د نشت برابر وي چې له وجې بیا خلک له ډېر ځاني او مالی نقصاناتو سره مخ کیږي. په خالی ورځ له مشالو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې پخوانی ادارې اف ډی ایم ای پخوانی مشر ارشد خان ویل له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارو لومبه کار ډی آر آر یا ډیزاستر ریسک ریډکشن یعنی د آفتونو کمول وی، خو له بده مرغه په صوبایي او قومي کچا یا د ادارې دغه کار له سره نه کوي چې له وجې د سیلابونو او زلزلو له کبله غټ تاوان کیږي.
لکه باران که تاسو وګورئ نو باران خدای نه تعالی قهر نه دی، الله تعالی رحم دی، باران د پاره موږ ځان تیار کړی نه، الله تعالی رحم چې دینه قهر ته نشي. ورسره موږ نالای تنګی کړی که موږ چې دینه پلاستیک ورزوري که موږ د خوړونو په هغه او د سیندونو په پیټس کې چې دینه آبادیانې کړي د اوبو له خدای راکول غواړي که نه. دا اوس نن دنیا نه در شوي زرګونو ارګونو کالو د اوبو لارې دي هم بندو که نه. زلزله چې کوم علاقې په فالټ لاین باندې دي هم ته معلومې دي پکار چې کوم ځای الته کې آبادې کیږي، نو چې کوم لکه د بلډنګ کنټرول ادارې دي چې هغه کې دي آبادو اجازه ورکړي چې هغه ارتیک پروفي د کوس په چترال کې لکه د کلایمیټک چینج سره په تاسو چې ډېر د فیشر بس په مخ کې کیږي نه، هغه معلوم ځای نه لکه کفرس کا متعلقه محکمې زی او اني شوکلیشن کې اوبه د کیږي په خاصه بتا اوبه جمع شوې نو د ایر فور جازونو په ځای او هغه باندې به چې ډېر په مور ورغورځو نو خلکو ته به وي چې هغه به دونه لازمي شوی نه
همدار سرګندونې په سواد کې د ودانیزو چارو په زید خان هم کوي. نوموړي په 9 اگست مشالې دوته وویل چې د خیبر پښتونخوا په چترال، سوات او داسې نورو سیمو کې هر کال له بارانونو ډېرې خلک مړ کیږي او اربونه روپۍ تاوان کیږي، خو حکومت او ولس د آفتونو تر راتلو مخکې هیڅ تیاری نه لري. نوموړی وایي حکومت او ولس دواړه لرا په کار دی چې په وچو خوړونو کې او د سیندونو او دریاونو سره ډیر نږدې د آبادۍ د جوړولو مخه ونیسي.
دغه په خبره باید په دریاونو او خوړونو داسې اوچت او مضبوط پلونه جوړ کړل شي چې د سیلابي اوبو مقابله کولی شي.
نو پاره کې هم د خپلن چټلی او بیا د کم پورت سیدا راغله نو سیدا پول لري به کراس ور کړی پول ته نو دغه وجه نه چې تاسو به سړک وړه دی او په کم دی سړک وړه هم دغه د پول دی او پاره نه پول په بل ځای رخ کړی دا انجینرینګ او د دغه مصریب کوم دی زیاتې دي څنګه چې کوم نه چې د چترال تعلق ته د څنګه چترال ځمکه ډیره کمه ده ټول غریز علاقه ده او دغه برونه چې دي هغه شکلن دي نو یو خو دا ده چې خلک کوشش کوي چې اوبو ته نږدې آبادي وکړي دغه خطرناک اقدام دی. بیا دا ده چې کم چې پراپر طریقې دي چې هر په ځای په ځای په غرونو کې په دې فرغو کې بندونه ووالی شي چې د اوبو کم هغه تیزوالی هغه قابو کړی شي په جمه باندې د اوبه رانه شي ځکه چې دا غریز علاقه ده چې بره هم سات چې وشي هغه به خامخا
زیاد خان زیاتوی په کار چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې د بارانونو موسم تر راتلو مخکې د حساسه سیمو او دریاونو سروې وکړي او چې چیرته په ناسم ځایونو کې آبادی وي نو چې هغه لری کړي او همدارس د اوبو بهېدو په لار کې چې څومره خنډونه وي هغه ختم کړي. د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې موجوده مشر پرویز خان دا خبره مني چې د اوبو په نکاس نظام کې مسله شته او د پلونو سړکونو او آبادۍ جوړولو پر وخت او تربتن شوې دي خو نوموړی وایي دا مسلې وسنۍ نه دي بلکې له اویاو کالو راهیسې را روانې دي خو نوموړی وایي دوی به کوشش کوي چې په حل یې لاس پورې کړي. البته د اګست په 9 مشال ډو ته وویل که یو خو په چترال او ځینې نورو غریزه سیمو کې خلک غریب دی او کورونه یې د اوبو سره نږدې په لرې پرتو سیمو کې جوړ کړي نو بل خو د حکومت اهم ډیر وس نه رسی چې دغه خلکو سره د کورونو او په خو لارو په جوړولو او دوی ته د اوبو او نور اسانتیاو رسولو کې غټه مرسته وکړي.
چترال کې پرتیکولرلی داسې ویلی دي داسې زمینی دي چې هلته کې د حکومت هغه ایکسس چې دی مطلب چې د حکومت سکول د حکومت روډ د حکومت اهلکار هغې ته ایکسس چې دی هغه اګین ډېر زیات مشکل شي. بل دا چې دلته مشکل دا دی چې د خلکو وسایل هم کم دي او تاسو خیال کړي چې پرتی ځمکې چې دي هغه ډېرې کمې دي مطلب د ویلي کوم دا ویلي چې کم لږي وي کم لږي چې دا ټرکونه راغورځېږي نو د دې په خوشا کې اوبه وي مشکل دی. فرض کړئ یو سړی دی هغه مجبورن مطلب دغه هلته کور جوړوي حکومت یې امپلیمنٹ کولی نه شي کراس د بورډ ځکه چې ډېرې زیاتې پرتې او ډېرې زیاتې خورې لګي دي. کم خلک چې د دې اوبو په غاړه باندې مطلب کور جوړوي هغه نه مجبورې نه جوړوي ځکه چې هغه کور لرې بیرته جوړوي هغه ته بیا د اوبو
د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر پرویز خان زیاتوی په خیبر پختونخوا کې چې چاته هم له روانو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه رسیدلي نو له هغو سره به مرستې کیږي چې پکې د مړ شوي تن پر سر 3 لک د زخمي لپاره 1 لک او د ړنګ شوي کور لپاره به هم 1 لک روپۍ ورکړل کیږي. د حکومت لخوا د سیلګریزو سیمو پرانستلو وروسته په سواد کې ټراوټ میانو خرس زیات شوه چې په نتیجه کې د میانو فارمونو مالکان او کارکونکي خوشاله دي. دوی وایي چې د کورونا مخنیوي لپاره د سیلګریزو سیمو د بندیز لوجه د دوی میانو اخیستلو علام نه وو. د اسو میاشتو بندیز وروسته حکومت په روانه میاشت کې د سیل ځایونه پارکونه سینماګانې او نور ځایونه پرانستي دي. د سواد د ټراوټ میانو په حق له نور تفصيل له سیمه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
دا وس مه ده مون سره ټراوټ بالکل تازه فرش هم دې مسالار څه شوی ده دا وس مونږه دلته ده دا بالکل فرش تازه اويل کې دا مون فرای کو
سلوی کلن مسلم خان د 13 کالو راسي په مدین کې ټراوټ میان په خوي. مسلم خان وایي چې کالو سر میلمنو ته په مدین کې د میانو پارم خوا کې جوړ هوټل کې خوراکونه تیاروي. د زیاتوي چې 4 میاشتې د کورونا وایرس له وجې هوټلې بند وي دوی کار ډیر متاثر وو.
پدغه ټوریزم باندې دی په دې بارې ملمنو باندې دی سو کراشي یو تراو ټوکري یو فن واخلي دې زینا او خوشاله خوشاله دې زینا لاش.
د سوات په مدین چیل کې د لسونه زیات د یخو اوبو ټراوټ میانو پارمول دي چې پکې په لسګونو کاروندان کار کوي. زیاتره پکې کاروباري خلکو د میانو پارمونه جوړ کړي چې پکې میان ساتي، میان پارمونو کې هم خرڅوي او نورو سیمو ته هم لیږي. د یو پارم مالک صدام حسین وای چې ټول سوات کې دوه قسمه ټراوټ ملاوي کی،
یو رینبو ټراوټ دی، یو چې براون ټراوټ دی. براون ٹراؤٹ چکم دے پاگے بندی بیا جی لگ ایکسپینس سے وای اگے لگ گروتھ ریٹس لوئی نہ داگے پرائس لگ مند کی سی وای بیا دے رینبو ٹراؤٹ نا رینبو ٹراؤٹ چے دا زیادہ تر کم چے عموماً خلق خوری زیادہ تر چے دل تراشی وچ مون ٹراؤٹ پڑا دے اگے رینبو ٹراؤٹ دل دے کی دا ہیچنگ نہ والا مطلب مونگا دا میانو نے چکم بروڈر زی داگے نا مطلب انڈی واخلو اگے بیا انکیوبیٹرز کی داگے نا بیا ہیچنگ وشی بیا مطلب دا پروسیس نو تقریبا دا پروسیس نے شروع شی او دا سیلیبل سائز پوری تقریبا دا مونگا دسی یو 14-15 میاش پدی یو مہی بند لگی چی بیا مطلب دا مون سیل کو
مدین کې ٹراؤٹ پارمونو سره د سیلانانو لپاره خاصته هوټل او پارکونه هم جوړ شوی دي چې پکې سیلانانو ته تازه ٹراؤٹ میان ترلاسه کیږي. د منګوري سره تعلق لرونکي شہزاد خان چې خپل ملګرو سره په درستخوان ناشته او مخې ته ګرم ګرم پاخه ٹراؤٹ میان پراته دي وای
ٹراؤٹ د موږ ملګری یې سره پروګرام کړو د موږ سردایو بکې دی د ټیکټاکټرون دی د دې دوه جنو سره پروګرام کړو نو خاص کر د ٹراؤٹ د پاره نو موږ ملګری نورم روان دي راځي او موږ هم راغلی یو نو ډیر زیات خوشحالي یو ډیر انجوای یو وکړه.
په سوات کې د میانو ساتنې محکمې تر مخه دا وخت سلپاسه سل د ٹراؤٹ میانو پارمونه دي چې پکې سلور د حکومت تر سورې لاندې کار کوي. نور په شخصي توګه جوړ کړی شوی دي. هر کار سوات کې 2.5 لک کیلو نه زیات ٹراؤٹ میان د سوات په پارمونو کې د خوراک لپاره تیاریږي چې ورسره په زرګونو خلکو ته روزګار ترلاسه شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپین چبین کالای دلالای
لالای دلالای د مشال رادیو خبرونه واوري. اوس درته د ځوان سندرغاړي شمالي افغان سره مرکه وړاندې کوو. نوموړی د وتلي سندرغاړي استاد شاولي زوی دی. له شمالي افغان سره د هغه د ژوند او هنر په اړه زموږ همکار اساق اميري خبرې کړي. راځي چې په ګډه واورو.
شمالي افغان صاحب، سلامونه می قبول کړه او ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
وعلیکم السلام، خوشحاله اوسې ژوندې اوسې، ډیره زیاته مننه تاسو نه، ډیره زیاته مننه.
خوشحاله اوسې. اول خو راته دا وایه چې صحت مو څنګه ده په دې کرونا ماحول کې؟
نو بس کرونا ماحول کې خو بس هغه مونږ خپل هڅې دي، زموږ د منوندانو خو بیا داسې وي چې لږ سخت سره سر دي، خو نور خیر خیرت دی، الله خیر کړی دی. بس او زیاتره عوام چې زموږ دلته کم دی هغه خو هم کیسونه شته دي او روان دي دا حالت، خو الله د خیر کې بس ځان به بچ ساتونو او څوک چې کاشن کینو هغه بس بچ ساتي ځان.
بس دینه خو یګانه لارم دا چې سړی ته ځان ساتي او لګ تدابیر چې کوم ضروری دی هغه دی وکړي. خدره ته وای چې شمالي افغان صاحب چې تاسو چیرته ژوند کوئ؟
زه په خپل باندې په ټورنټو کناډا کې ژوند کوم او مزه د خپل پلار سره اوسېږم. زما فامیل په کناډا کې د ټورنټو کې مونږ ټول اوسېګول. تا
څومره وخت نه په کناډا کې ژوند کوئ تاسو؟
زه یو لس کلن وم چې زه د پیښور نه لاړم او تقریبا اوس خو سشپاړس کال برابر شو چې زه په کناډا کې ژوند کوم.
ډیر ښه، ډیر ښه. نو پیښور ته په کوم هنري سفر تللی یې که څنګه؟
پیښور ته زه چې راغلم نو هنري سفرونو لپاره هم راغلی وم. زه کابل ته اول راغلی وم، بیا کابل نه ډایرکټ پیښور ته راغلم. دلته څه کانسرټونه زموږ پروګرامونه وو، څو نورې خبرې وې، نو هغه خو سر ته ونه رسېدل په دې چې د کرونا په کې راغله منځ کې. نو زیاتره پاتې شوه، زیاتره ونه شوه، نو د دې د وجه بس همدلته پاتې شوم. لاکډاون د وجه همدلته پاتې شوم.
نو پیښور کې خو ډېر ښه سټوډیوګانې هم شته، سنوي سندرې داسې شیان مو ریکارډ کړل کنه تر اوسه؟
بالکل، ما ډېرې هڅې وکړې. زما تقریبا ټوټل اته واته سندرې ما ریکارډ کړلې ډفرنټ سټوډیوګانو کې، چې ارشد علي سټوډیو کې مې ریکارډ کړل، دنیال روان سره مې ریکارډ کړلې، بیا یمی سره یو څو ټپې زما چې هغه خواهش کړو زمونږ ملګرو چې دغه ټپې هم تاسو ریکارډ کړئ، غزل خو وي بیا دا غزل او ټپې شوې او نورې څه سندرې شوې، دا به ټول انشاءالله رو ریلیز کېږي. د دې لاکډاون د دې حالات سره چې دا لږ غونتې سم شي، نو دغه ټولې سندرې به ټولې مینهوالو ته مخامخ شي او ریلیز به شي.
شمالی افغان ما ستاسې په معرفت کې ویل چې شمالی افغان ماشاءالله ډېر یو با استعداد ځوان دی. البته د موسیقي په ډګر کې ډېر کم وخت کېږي چې قدم یې خه البته په رسمي توګه. نو کدا تاسې واضح کی چې څومره وخت مو کېږي چې موسیقي ډګر ته راغلی یې؟
د موسیقي ډګر ته خو صرف ما ز چې ماشوم ما څه تقریبا و اته کلنو ما دینه هم ورکوټه ز فکر کوم شم واته نه شپږ و کلنو ما چې زمونږ کور کې خو زما والد صاحب استاد شاولی افغان نو ټول ارڅ میوزیک ارڅ اویلیبل کور کې و لاغان د میوزیک وی انسټرومنټس دا شان و ټول نو زه د ډیر ماشوم ته په میوزیک سره ډیر لوی امینه وزم. ها بیا دا رو چې مونږ کاناډا ته ترانسفر کیدلو هلته سپانسر شو مونږ پلان مونږ وختلو نو هلته بیا دا تقریبا سل یو لس کاله زما عمر یو لس کاله نو مزه چې دا غي نه ما د میوزیک کلاسیکل بیس شروع ک د کلاسیکل میوزیک نه می شروع کړم دا سی تر اوسه پورې پکې لګې موډي روم ورو شو.
همدغه زه هم ما سره هم دغه سوال چې ستاسې په سندرو کې ډیر زیاتر یعنی کلاسیک رنگ دی کنه او ماشاءالله هغه کم غمکونه او مورکیان چې تاسې وای دا ارسړی کول هم نشي چې نو تاسې چا نه زده کړه کړي ځکه شاولی استاد خو خپل یو اکیډمي ده خو بیا هم تاسې چا نه زده کړه کړي؟
ما چې څکل ز پوه شو یم صاحب چې راسته او چپ لاس ته وي دغه څه چې مطلب پلار سره چې میرا لوی دلم زه صرف او صرف د پلار نه مې زده کړه کړې ده. صرف او صرف مې د پلار نه راګنیانې درپچ شو خیال شو کلاسیکل میوزیک غزل دا ټول رنگونه ټول مې د پلار نه زده کړي.
وقت هم ځکه چې نن سبا هر یو نوې سندرغاړې راځي نو چې غواړي چې ځان له خ سندرغاړې معرفي کنو اول د شاولی استاد یو سندره زمزمه کې چې خلکو ته وکړي چې ګنې زه سندرغاړې زه هم یو د غټو مینوالو څخه یم بلکې زه هم د ستاسو د ګرانې شاګرد یم. په هر حال تاسو دغه کم غمکونه چې وایي تغه قانونه چې وایي او دغه پلټې چې ورته وایي دغه دا یعنی د ریهرسل نه بغیر نه کیږي نو تاسو د ورځې څومره ریهرسل کوئ؟
هاولا خدا خبر شدا د ریهرسل نه بغیر تاسو خبر ډیره خو شدا نه کیږي بالکل د دې لپاره خپل فارمولې وي خپل چلت وي خپل غمکونه وي د سینې غمک وي د ستونی غمک وي نو دا بغیر د ریهرسل نه کې زه په خپل باندې چې کله زه د میوزیک د سنگینګ دا د گایکۍ دنیا ته را داخل شوم نو ما به اول کې ریهرسل دومره ډیر نه کوم شوم ما صرف به مزه کړ ډیره کول شیر دا راګ دغه راګ دی دا دی ټاټ راګ دی دا دغه سګه مکون دا دغه سی خیال دی بیا چې کله لګ لګ حکیم شوم به چیر خپل ریهرسل په خپل باندې ما وړلې شو چې خپل ریهرسل کوم بیا نو د ورځې دوه غنټې یو غنټه بعضی وخت کې سلور غنټې شي بعضی وخت کې خودسي شي ریهرسل کوم کینم لګه د مو اخلم بیا ریهرسل کوم کې د مو اخلم بیا نو تقریبا دو شپږ غنټو ته ورسي نو دغه سی ډیپند کوي.
والا فرین زکه خو هغه ماشاءالله دغه استعداد هم لري زکه چې مونږ هم دغه ورکوټه هنرمند نیم زغ خپل هم او زه موزیک کې ډیر ګټه وام خو دغه شی نه ما په دې څو کلونو کې کنه آسان کار نه دی یعنی زه ستاسو ټول ورونه پیژنم ماشاءالله زرولی افغان ډیر خپل هنرمند دی داسې ستاسو مشهور زر ممتاز ولی هغه ډیر خسندر غاړه دی بلور خو شوکت ته شوکت هم ډیر هنرمند البته رباب غږی نو تاسو خلاوس هم ځواني شمالي افغان تاسو تعلیم هم کوي ورسره کنه تعلیم سر تر سوالي؟
بالکل صاحب ما های سکول گریجویټ شوم از ما په الترالو دلم نو پبلک سکول های سکول بیا دغه نه بعد کالج ته لاړم د کالج ان شاء الله دوه کال پاتې دي چې دا دوه کال کمپلیټ شو نه غزما ډیپلوما به کمپلیټ شي دا د سوشل ورکینګ نو د سوشل ورکینګ د پاره بیا ډیفرنٹ سټډیز ویچ از سوشیالوجی وی انتروپولوجی او دا ټول پکې وی دا ډیفرنٹ فیلډز دیز ار ټول سټډی کې هیومن سټډی شو هیومن بیهیویر شو دا ټول نو سوشل ورکینګ ته ان شاء الله دا به پوره کیږي زما دو کال بعد ان شاء الله دو درې کال بعد مکس
ډیره خبره ده خدای دې په خطوګه په سر ته ورسی او زه ډیر خوشاله يم ځکه چې تاسو غونډه ځوانان تعلیم یافته ځوانان د موسیقي ترازینو هم موسیقي ډېر خزده کړی او ماشاءالله تعلیم یافته مینو د موسیقي راتلون کې خصوصا د پښتو موسیقي راتلون کې ماته ډېر زلاند ښکاری
مننه خوشاله
ډېر زات شمالي افغان تاسو لکه څنګه چې ول چې کاراډا کې ډېر وخت نه ژوند کوي شپاړس کال کې نو حتمان ماشاءالله انګلیسي خوب مو ډېر خزده کړی چرته مو د انګلیسي سندره ویلو کوشش کړه
د انګلیسي سندرو هڅه زما فکر کې یو وخت کې دا کوشش چې د غنی خان صاحب یو کتاب و چې انګلیش ته ترانسلیټ شو انګلیش کې پښتو انګلیش ته ترانسلیټ کړی ما په دې باندې فوکس یو وخت کې چې دا انګلیش د غیدی اشارې دي نو دا انګلیش کې مونږ وړل خسته معنی هم لرو د لپ انګلیش کې ترانسلیټ هم شو خو ما په خپل زیاتره چې په سکول کې وم های سکول کې وم نور څه کلاسونه د پیانو به مې غستل نو ما غغولې دي او څه داسې کوشش مینه ده کړې چې د انګلیش سندرې څه ټرای وکم
زه خو وایم چې یو ټرای وکړه چې تقریبا پښتانه خو د پټول نړۍ کې پیژني چې انټرنیشنلی د خیره شهرت وباسي
ان شاء الله ان شاء الله دغه غنی خان سه پورتري چې په انګلیش کې دغه زما کوشش دی چې په انګلیش کې دغه وایم
ډیره خبره به وي نو شمالي افغان خبرې خو خوند کوي تاسو ربالته ارمونیا هم پراته وینو مینوال به د اوس په تمه چې شمالي افغان به مونږ ته یو زمزمه کوي نو که یو زمزمه وکي خوند به وکي
بالکل به ان شاء الله
لاچ سړی زړه زنګ لري کوي ماشاءالله خدای دې نور هم په استعداد لا دینه وزلوه تاسو شمالي افغان صاحب سمو د مخ کې تاسو کوک سټوډیو ته هم لاړی چې یعنی په واقعت سره هم هغه یو ډیر غټ سټیج دی الته ډیر نومیالي هنرمندانو سندره ویلې دا هم دی ویاړ خبره ده چې تاسو الته تلی وي نو دغه ته څنګه ورسېد او چا بوتلې تاسو څنګه دعوت شوې دغه قصه کراته لګو
دا غوړی ریو جالب قصه دغه وسب چې په لندن کې مې خپل والد صاحب سره ومه نو هغه مانه دغه خوښه کړ چې راځه چې نن د استاد ناشنا صاحب خواته زو او کې بنو هغه ته زمزمه وکړه نو مال ټیک ته او ورېدل مم ډیر زیات مال خو پلان نهسته بل ناشنا صاحب ته وسوک زمزمه کوي دا ډیر سخت کار دی بیا غلطه چکینستلو نو نشنا سبد ما اجازه ته غوخته بیا که خیالم کړی په یوټیوب باندې ویډیو غا نشته چې یو کې یاد پیا کی آی ایم ویل ده بل کړم ستی دی به انګار د ډیرو خلکو یار دغه دوا ائټمونو چې ما زمزمه کړو دغه یوټیوب نه بیا دومره اخوري دل چې زمونږ په اسلام آباد کې څملګریو چې هغه زما د پلار سره ډیر مخ کې نه پیژندل نو هغه دغه ویډیو لیګلې و د پروډوسر ته چې دغه یو لیک د پښتون لیک دی دغه زمزمي کوي وی ګور دا اوس جنریشن سنگر دی نو بیا دغه زمزمه چې پروډوسر اوریدلې و نو هغه ویل چې دا زمونږ سیزن 12 کې باید چرشی او دا غانو کې نو بیا دغه نه دغه سلسله شروع شو ما سره کانټاکټ وکړلو بیا دغه کانټاکټ کې مون خبرې وکړې نو دغه سیدا سلسله جوړ شو بیا زکوک سټډیو تلاړم او په نوم د مرمرم سندر مې پکې ویل او ډیر خو خوند یو کو ډیر خو ایکسپیرینسز ما ته پاره
وخت هم ډیر خوند یو کو تاسو هم په مجموع کې څو سندرې ویل په کوک سټډیو کې
نو دغه کوک سټډیو کې ما صرف دغه یو مرمرم سندره ویلې و
دغه مرمرم خو یو خبره ز باید وکم که زه غلط نه تاسو به سم کې چې دغه مرمرم سندره اول فارسی بڼه احمد ظاهر ویلو چې زم زم پناوه و بیا فکر کوم چې پښتو بڼه استاد رحیم غمزاده ویلې و کڅنګه
بالکل هم دسی و چې دغه سندره اول په کابل کې ویل شو او دا د نینواز کمپوز استاد نینواز صاحب بیا دا مهوش اول ویلې و بیا احمد ظاهر صاحب ویلا بیا نور خلق هم ویلا بیا رحیم غمزاده صاحب په پښتو کې دا جوړ کړه په پښتو کې شعر وته ولیکل بیا په پښتو کې چې شعر ولیکل بیا مې پلار په پېښور کې ویلا
نو د خلکو هغه نه پس د خلکو څنګه فیدبیک وو یعنی د خلکو نه چې څومره توقع ملرلو هم هغه مرې وسایل ونه زولې ک څنګه
نو خدای دې زمونږ پښتانه او بیا زمونږ افغانان چې څوک دی ټول نړۍ کې ټول دې خدای آباد لري بیا د بیرون دنیا چې څومره ونه دا غي ډیره خوښه شو څومره چې زه فکر کوم چې د بیرون دنیا لکه څنګه چې انډیا شو بنگلاديش شو بیا په داسې سیمه کې امریکا شو او کاناډا شو او دغه نور خلک چې څومره فورن سندري چې ویلې چې مطلب هغه د بلې دنیا لینګویج چې چا ویلې دا ډیره خوښه شو دا سندره او زمونږ د پښتنو چې کوم ایکسپیکټیشن وي یاره دا به یو غزل ویلې شوی یا یو درون کلام ویلې شوی هغه هم خوښه کړه خودمره نه چې څومره د بیرون خلکو خوښه کړه نو د بیرون خلکو خوښه ډیره وه حاله چې زمونږ دغه زیاتره پښتانه چې څومره ډیر زیات وغه خوخه پدې شو چې من د امربرم خو یو سیمپل سندره ده خو پدې کې مونږ اول چې شروع کړل یو تانم پکې ویلې او یو روبوي پکې د خاطر سي نو دغه سره د غرنګ راجمه ولک بیا هم نو خلکو ډیره خوخه شو
شمالي افغان صاحب د استاد شولي ډیر مو ذکر وکړو درته و چې اوس صحت څنګه ده ان شاء الله چې د کورونا او دغه مرزونه په پامان کې وي موسیقي کین سبا کنه
نو پلار خو مې دا سیده چې ما ورته کله کله ویلې چې هبا چې دغه میوزیک څنګه داسې مخکې نه وړي لکه څنګه چې د مخکې کوو ما ته به ویل چې یاره اوس زه په راحت کې پروت یم او بس ما چې څومره هڅې وکړې څومره کوششونه وو هغه وخت تېرېده روان او روان دی نو اوس داسې دی چې هغه په خپل ځای کې دغه دینی دنیا چې کومه ده دغه ښکلا کړې ده او بس همغې سره په دومره انوالو وي په خپل د قرآن او په خپل د منځونو کې چې دومره ټایم ورسره نه میلاویږي چې هغه د موسیقۍ ته اوس دومره مخه وکړي خو بیا هم چې څوک ته خواهش شو کې نو د زړه نه هغه خپل میوزیک ورته پیش کوي نو اوس هم کوي میوزیک کوي بالکل کوي
دا ځکه بعضی هنرمندان دا سې زمونږ په لارو بار کې شته چې اغه ایور گرین یا صدا بهار چې ورته وي اغه چې څومره هم زړی یا غمره نورې خوانزياتیږي لکه د احمد ظاهر استاد لکه د ولمیر استاد د شاولی استاد خیال محمد استاد دا اغه استادان چې دوی د دې आवाज نه زړخ لري او نه بورینګ لري ان شاء الله چې تر ابده پوري به خلک اوري بهر حال استاد شاولی خو د یو خ هنرمند سره سره یو خ هارمونیم پلیر هم دی آیا تاسو هم هارمونیم هم د سې زده کړی ک څنګه تاسو زداکړې د خپل والسیب نه کوي
نو زه خو به دا خبرو کوم چې زما د پلار د ونی د سورې دومره لوی دی چې دا غي دلندې څومره کوشش مونږ کو دا غي په نوم یادې غو خاص نه دی نو هارمونیم تما ډیر زده کړی دا اوس ما ډیر خوخی هارمونیم چې څنګه پلار غږی نو خپل کوشش کوم خواص خو نشم غږوي اسی نه کی
یو پښتنه بدن شخصي حکم چې ماشاءالله کڅم تاسو وسله هم ځواني خو بیا هم واده خو به مونې کړی تر اوسه
نه سب زما واده نه شو زه تر اوسه پورې لا انګلیش کې وی چې زه سنگل یم واده مینه دې شو
او لا خو ډېر وګ سفر درته پروت ځکه چې زه پوهیږم چې تاسو نه وځ د خلکو توقع ډېره زیاته شوې ده او باید هم د دوی دغه توقع پوره شي نو شمالي افغان صاحب زمونږ مرکه خو تاسو سره خوندوره روانه ده او ډېر خوند کې چې څومره هم در سره خبرې کوو ک بیا هم په پای کې د یو خپل سندره د خپل مینوال ته زمزمه کې نو ټول به ته خوند
بالکل سر
ماشاءالله ماشاءالله ډیر خسته مو زمزمه کو دا ما د یو شخصي تلویزیون کې تاسو ویلو په کابل کې ډیر می خوښ شوی ول ته می هم زرولی افغان هم در سره په وخت چې ډیر خوله کمپوز
او ډیر کلام د پیر محمد کاروان صاحب اوس ما ډیر خوله خو دا کمپوز می پلار کړم دا په یاد سره
ډیر زبردست دومره خوله کمپوز دی چې سړی وای چې هم د سیاورو مې
نو
شمالي افغان تاسو خو ما خو لکه څنګه چې ویل چې ماشاءالله اوس هم لازوان یو د سوالونه ما سره خ ډیر دی خو دا ان شاء الله اولنی واخرنی مصیبه نوی مرکبه نوی نور به هم سره کو ک په پای کې تاسو خپل مینوالو نڅ غختل لری یا ورته کوم میسج لری نو موږ په خدمت کې یو مهرباني وکړي
نو زما غدغه میسج خو بس سنوی دمر په میسج کې وی چې زه د خپل مینوالو نو بس دغه یو غلرم چې په د کورونا په وخت کې دیو کې چې لګون د ډیسټنس یو بل سره ساتي چې د دنیا او د خلک بیرته رانی وي شي بیرته د خیر ان شاء الله خیر ورځ راشي او بس دومره وایل مې دي چې هر چیرته پښتون دي افغانان دي زما اوریدونکو دي خدای دې ټول ژوند لري خدای دې ټول ته عمر ورکي بس دومره دیو کې چې زمونږ دی عزت وکي او مونږ به ان شاء الله په میوزیک د میوزیک په لار به هنر په لار دي ته هم نوي نوي کلامونه نوي کمپوزونه نوي سندره پیش کو او بس چې په خی عزت سره دغه دور تیر شي او په عزت سره مونږ ته دعا وکي او دغه میسج مې ده بس نور زما سره میسج خو نشته بس الله دی چې ټول خلک مونږ ناراضي وي او مونږ خو د خلکو ناراضي وو ان شاء الله چې دغه سلسله به دغه سره وانی نو ټول ته بس مونږ دعا کوو مونږ ته د خلک دعا وکي
ډیر غوړې خبرې مو کړې ډیر غوړې خبرې مې وکړې ان شاء الله چې خدای دې وکړي چې همدغه سي وکي نو شمالي افغان زبیا هم تاسو نه نړۍ مننه کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو تاسو ته لا بریاوي غواړم همداسې زلدلې وسی کور مو ودان
ډیر من خوشاله اوسې تاسو نه هم ډیر زیات مننه
خضرمنو دوستانو دا و زمنګ نننې بندر تر هغه چې د یو بل بندر سره ستاسو خدمت کې حاضرېږم اجازه درنه غواړم د خدای پامان.